نیمه نړۍ
خسر باندې خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د ژوند خو زه په دا مرګ خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمیر نوې واده شوې نجونې د خسر په کور کې له ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه کور کې چې د دالویې سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول خو بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بغیر کوي، هر څه ورته نه وایي. دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس ده چې نابلدي ده په دغه کور کې.
کچری د واده شوی جلی ستونزې ونه وریدل شي او د پلار کور سره لدی چور باندې خبر هم وی ځان پام خبره تیر کړي، کومې بد پایلې درلودلی شي؟
دو بیچاره به د خبره تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې څه ویل، مخه به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعد ورځې کار ته تحمل که خیر دی، ښه به شي، نن به ښه شي، سبا به ښه شي. بالاخره په همدغه یوه میاشت کېږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړ. متاسفانه د هغه د ژوند توان به څوک ورکړ؟ هیڅوک یې نشي ورکولی.
قدر من اوریدونکو، خوی تاسو هم په یو شمیر افغان کورنیو کې دا خبر اوریدلی وی چې وای داسې جلی زوی ته ودوو چې سیاله وي، د ستونزو پر وخت غاک پورته نکړي. د خلکو په خبره دوی ته سیال هغه جلی ښکاري چې کار حالات ور باندې راځي، دا یې په پټه خوله تیر کړي. کله خو بیا دا هم ویل کېږي چې ناوې په سپینو جامو کې د خسر کور ته ځي، په سپین کفن کې به بیرته وځي. مجبوره ده چې د هرې نادودې پر وړاندې صبر، زغم او حوصله وکړي. د وردګو اوسیدونکي مرینا وایي چې د جلی د ژوند د ترخېدلو لامل ډیری وخت بې ځایه دودونه لکه ولوار، واده کې ډیر لګښت او دې ته ورته مسایل وي چې بیا یې له امله نوې ناوې ځورول کېږي.
کله چې ونجکه د پلار د کور نه وادېږي یا د خسر کور ته ځي، د هغو د ژوند تریخوالی بېلابېل عاملونه دي. بعضې لاملونه دا دي چې د پلار د کور او د خسرخېلو د کور یې ولوار چې ورته ویل کېږي، په هغه باندې بعضې جنجالونه راځي چې هغه انجکۍ ته ډېر ګران لویږي، لکه انجکۍ ژوند آینده یې ټول هلته ترخېږي. او بعضې جنجالونه دي هغه په دور ځي چې د پلار یې وس نه وي انجکۍ په ورکه ولور پرې واخلي، او نو د هغو ته خپل یعنې کورنۍ کوم مسایل چې هغه جزیه ورته وي هغه ورته خلي، نو هغه یا خراب ورته واخلي یا کم ورته واخلي، په هغه پیسو باندې د خپل یا خپل قرض خلاص کا یا خپل یو کار پرې وکړه. نو هغه چې کله د خسر کور کې واده شي، د خسر په کور کې بیا هغه ته ډېر جنجالونه په دو پېښېږي. وایي چې پلار د پیسې واخیستې، ځان ته یې واخیستلې، او تا ته یې کور نه دی کړی، دی نه دی کی نه دی کړي. یعنې کله چې لنجکۍ خپل شکایت پلار ته وکړه، تا د ماسو داسې وکړلې وي چې نه داسې نه ده، او ته باید دا تحمل کړې، خیر د خبرې هغه نه دي. ډېر ډېر لاملونه دي د جنجالو په ژوندۍ برنه دی. موږ یو خپلوانه ده، نوم به یې زه نه خلم. هغه چې کله د نجکۍ واده شوله، په دو کوم لیست چې د واده یې ورکوله، په دو کې بعض شوان یخي وو، هغه د نجکۍ خسرخېلو کم راوړي وو. هغه چې کله کم وړي وو، بیا زنګ ورته وکړله چې دا شیان ډېر کم دي. هغوی بېرته مجبوره شول چې هغه شیان واخلي، ځکه د هغوی هم بې پیسګي وه. کله چې نجکۍ واده شوله، د خپل خسر کور ته لاړله، د هغو خسرخېلو د هغو سره تاوتریخوالی شروع کړله. یعنې په هر ډول هغه په خبره او په وهلو په ټکولو باندې به هغه راولا چې د ټاپ لارګانې د بوسه داسې وکړ، او فلور به يم چې واده بیچاره به شکایت وکړ. هاته په تدو پوری خبر راولا چې غیر ولېګل، هغه څومره چې خپل فلور په کور کې ناشته و. ځکه به چې ته ولم فلور ورته چې خاطر تحمل کا، خلک به وایي چې کم سیال خلک وو، دادی خیر خسر په کور کې تاریخ ولې په سری باندې رسی وایل رسی کاول رسی میر خلک وی ټول ته دغه خبر کیږي. په خودن شخصا ما ته یعنی مثال د کایم یو ژوندې کې صدر تک مچ دې موږ هم سایګون وو د ایمن ځکه چې وخت ضرورت بدل کړل. وسنی دې چې واش پاره سوال اس کال ننجل کوي وا د ورور خپل د مامول خوښ کا، نو دوی ورته بدل کړه. نو دوی بیچاره به د خبر تیرول چې کله به مور یا پلار ته به یې سوال ولا، مخه به ورته وی چې ته خو د ورور بدل یې، که موږ وسته وکړو بیا به د ورور بعد ورځې کا، یا د ورور خزه طلاق وی وادي دادی ته تحمل که خیر دی، خو به شینن به شي سبا به شي. بل اخره پم دغه یوه میاشت کیږي چې غنجکۍ خودکشي وکړه، ځان یې مړ کړ. متاسفانه د غوډ ژوند توان به څوک ورکو؟ هیڅوک یې نشي ورکولای.
د اغلې مرینا په خبره دا چې نوې ناوې د خسر په کور کې د ژوند له پایل څخه د خسر خېلو لخوا په داسې مسایلو ځورول کېږي چې دا اصلا پکې ملامت نه وي. تر ټولو لوی لامل یې د سواد د کچې ټیټوالی دی. هغه زیاتوي
خو د دو ټولو لامل کوم څه چې د ما په نظر دی هغه بې تعلیمي ده، بې سوادي ده. کوم خلک چې په لرې پرتو سیمې کې دي هغه د درس او تعلیم نه لري دي، د خدای د قرآن د یاد نه دي خبر. دا خبر داسې خبر نه ده چې د خدای ناخته کفارو دا خبر کړي، دا د خدای او د قرآن یو لیار ده چې یو خدا چې تر ډېره حده پورې د نجلۍ خواښي ته نه ګوري، د هلک خواښي ته کتل کېږي، د نجلۍ خواښي ته نه کتل کېږي، حتی د هغو په نکاح کې اجازه نه اخیستل کېږي، حتی هغو د نفس د مهر وکیل بل څوک ټاکل کېږي، په خپله نجلۍ نه ټاکل کېږي، نه کېنول کېږي، نه پوښتل کېږي. نو کله چې هغه شي انجلکۍ یو میړه چې په خپل موبایل کې خلاف یې پیدا شي، بیا نو پلار مور به اضافه دا خبره هم ورته کاچي نه ته باید تیر کړي، دا حوصله وکړي. هېدو ټولو دلیل یوازنی دلیل تعلیم دی. که چېرته هره یوه ښځه، هره یوه مور، هره یوه خور تعلیم وکړ، نو هغه په قرآن ووایي، تفسیر ووایي، ترجمه یې ووایي، او همداسې نور ساینسي کتابونه په دو ټولو کې دا وضاحت ورکړل شوی چې کوم حق د ښځې دی، کوم د خواښې دی، کوم د خسر دی، کوم د پلار دی، کوم د مور دی، کوم د خاوند دی. دو ټولو ته د هغو فکر راسي، هغه خپل حق هم پیژني، د میړه هم پیژني، د پلار هم پیژني، د خسر هم پیژني، د مور هم پیژني.
د ننګرهار ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې د دوی په سیمه کې دود، دستور او د خلکو رواجونه په اکثره مواردو کې د جلۍ بشري حق تر پښو لاندې کوي، چې یاوې هم همدال واده وروسته د خسر په کور کې د نوې ناوې ستونزې دي.
د خپل د رواجونو له کبله خپل د بشري حقوق د هغه د خویندو په برخه کې اکثره اوسي هغه تر پښو لاندې کوي، یا هم سترګې پې پټوي، چې یو له هغه بشري حق څخه د نجونو د واده څخه وروسته کوم حق چې دی هغه سلبول دي. هغه دا چې نجلۍ کله چې واده وکړي په افغانستان کې، نجلۍ له واده څخه وروسته کوم د پلار کور چې دی کوم هغې زیاتره حقوقو څخه ختمیږي، یعنی جنګونو جنجالونو سره مخ کیږي. دا به ورسره خپل په پلار یا مور به ورسره دوی ورسره مرسته نه کوي. خو په افغانستان کې دا مروج د رواج د بیخي عرف ګرځېدل شوی دی، او هیڅ کومه د پلار د مور لخوا به کومې جلۍ سره مرسته نه کیږي، او هغو به یوغاز ډول سره هغه به خپل جنګیږي به تر څو پورې چې ځینې سختي د خاوند دخوا یا وهل یا ټکول یا هم د ځینې خسرګنۍ لخوا چې ځینې سختي ورسره دغه کیږي. د دې لپاره چې هر کورنۍ کې انسان زی هغه د عرف او کوم رواجونه چې کوم دی هغه فرق لري، خو تر څو چې هغه سره ځان عیاروي یو څه وخت نیسي، مګر ځینې کورنۍ دومره قیدګیر او سخت نظر اوسي چې تر هغې پورې هم نجلۍ ته وخت نه ورکوي، به وایي چې هر څنګه اوسي باید زموږ په کورنۍ او په رواجونو باندې خبره اوسي، او د خبرېدو لپاره وخت ته اړتیا وي. مګر دا چې کومه جنجالونو سره نجلۍ مخ کیږي د خسرګنۍ کره، نو دا چې په افغانستان کې تر ټولو بدتره او منفي نظریه چې کوم ده هغه تنګ نظری چې ده او رواج شوی زیات دی اوس وختونو کې، هغه همدا دی چې د پلار لخوا د پلارګنۍ لخوا د یوې لور سره واده شوي لور سره مرسته نه کیږي.
د وردګ ولایت اوسیدونکي احمد شاه وردګ خپلې څلور لونه واده کړي دي. نوموړی وایي چې په پرمختللو هیوادونو کې هم په ګډ ژوند کې ستونزې رامنځته کیږي، خو دا ستونزې بیا یوازې جلۍ ته نه ورلغړی کوي. که د پلار کورنۍ د مشکلاتو په حل کې مرسته نه کوي، نو خپله لور هم دې ته نه مجبوروي چې هر څه په پټه خوله تیر کړي، کنه د دوی نوم ته زیان اوړي.
په ډیرو متمدنو ټولنو کې هم چې هلته ودونه ډیر د مینې د دایمي شناخت او لو مریج په نامه باندې د ودونه هم صورت نیسي، کلونه یو د بل سره رابطه موجوده وي، یا صنف کې یا مکتب کې یا په پانتون کې یا په کاري ساحه کې. خو بیا هم کله چې واده وکړه مشکلاتونه په ژوند کې پیدا کیږي. خو بیا په خاص شکل باندې د په افغاني ټولنه کې چې یو خود یو خو دغه ودونه د شناخت په اساس نه، بلکې د کورنۍ او د پلار امور له خوا تنظیمیږي او د ودونه صورت نیسي، او د بلې خونه طبیعي ده چې کله د واده صورت نیسي، اولا خپله د هلک او نجلۍ په مابینځ کې هم شناخت ضعیف وي، مینه محبت یو له بل سره یو له بل نه ضعیف وي، اعتماد ضعیف وي، او باور یو پر بل باندې. دا هم هغه عوامل دي چې واقعا فامیلی ستونزې ورکوي. خو د ما په نظر باندې دا ستونزې د هلک او نجلۍ نه، بلکې دا د کورنۍ له خوا نه ډېر کله دا ستونزې منشأ نیسي. په افغاني ټولنه کې بیا خصوصا په پښتنو کورنیو کې دا ستونزې په ډېره پیمانه باندې لیدل کېږي. معمولا که یوه خبره په زغرده باندې وکړم، ویل کېږي چې همیشه د پاره په افغاني ټولنه کې یو رواج او یو هم یو سنت موجود دی، یو مشکل موجود دی چې ولا ډیر کله دا د خپل خپل منځي خشونت او عدم درک نه دی، بلکې دا د کورنیو مداخله د ښځو په مقابل کې معمولا خواخی په نامه باندې، معمولا د ورور د خویندو مداخله او یو هم د کورنۍ د نورو غړو مداخله دی و نوی واده شوی انجلۍ او یا جوړې په ژوند کې دا طبیعي ده چې دا رقم قصه مامان استرازی او ډیر کله دا په ډیرو غټو شخړو جنجالونو باندې تمامیږي. کورنۍ یو د بل سره په جنجالونو حتی په دښمنیو سره تمامیږي.
اغلی وردګ وایي چې کورنۍ د رواجونو ته د اولاد له ژوند څخه لومړیتوب نه ورکوي. دا د مور پلار مسؤلیت دی چې د لور په حال ځان خبر کړي او د هغې ملاتړ وکړي.
د رواجو په اساس باندې ډیر کله هغه ځان ته حق نه ورکوي او یا هم د خپلې لور د ژوند پوښتنه نه کوي، د هغوی په کړاوونو دردونو مشکلاتو کې ځان نه داخلوي، وایي چې بیا دا مداخله کیږي، دا کړکیچ او جنجالونه کورني جنجالونه نور هم زیاتیږي. خو د ما په نظر باندې نه، دا خبره په دې باندې ده چې څومره د نجلۍ مور او پلار او یا هم د هلک مور او پلار او کورنۍ څومره دوی د نوی واده شوي هلک او نجلۍ واقعي ژوند ته متوجه دي، دوی احساس مسؤلیت کوي، دوی غواړي چې د کامیابه رابطه واوسي او بالاخره دا رابطه د دوی په یو ښه کورنۍ باندې تبدیل شي، د اولادونو او لمسیانو چیښتن شي. نو د ما په نظر باندې بله، او دا لاسنیونه او دا حمایت د دواړو خواو ضرور دی. ډیر کله داسې کیږي چې په خسرګنۍ کې یا د خواښې له طرف نه، یا هم د هغې له خویندو له طرف نه، یا د کورنۍ د نورو غړو، ولو د نجلۍ د عدم درک یا د نجلۍ د نابلدۍ یا د نجلۍ د اجتماعي ژوند کورني ژوند ته د عدم آمادګي یا ناتواني په نتیجه کې ستونزې رامنځته کیږي، یا ښه پخلی نشي کولی، ښه دیګ نشي کولی، ښه ډوډۍ نشي پخولی، د کور سمبالتیا او ته درسته متوجه نه وي، د اولادونو پرورش او د هغې روزنې ته متوجه نه وي، یا نورې ستونزې موجودې وي. خو دا ستونزې باید په خشونت نه، په جنجال نه، په جنگ او جګړو نه، بلکې دا باید په انسانیت، په نصیحت، دا باید په پالنه، په پرورش، په یوه دایمي روزنه باندې باید مغشي، په یوه ښه رویه، په یوه ښه شیوه، په دایمي توجه باندې باید اصلاح شي. متقابل طرف هم باید دا درک ولري چې دا د غلور ده، په کورنۍ پورې ارتباط لري، د مور ده، د پلار ده، دغه مور او پلار طبعا د خپل اولاد مسؤلیت لري، د هغوی په غم یا غمجن کیږي، په ښادۍ خوشحاله لکیږي، هغه آرزوی لري چې اولادونه لور یې ښه ژوند ولري، خوشحاله واوسي.
میرمن قمر نیازی چې کلونه کلونه د افغان میرمنو د حقونو مدافع وه او د هغوی ژوند د لنږدې څخه لیدلی، وایي چې دا خپله د داسې پیښې شاهده ده چې جلۍ د خسر په کور کې له ستونزو سره په دې اندازه مخ وه چې په مرګ تمامې شوې. خو د پلار کورنۍ ورباندې خبر هم نه وو. لاغلې قمر نیازی سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. نوموړی په پیل کې د هغو ستونزو علت وایي چې جلۍ د خسر په کور کې ورسره مخ کیږي.
لمړی باید دې ته وګورو چې زمونږ ټولنه یو سنتي ټولنه ده، یو فرهنګي ټولنه ده، او بالخصوص داسې ایدیالوژي د خلکو سره ده. ښځه چې واده سوله د خسرګنۍ ده، چې مړه سوه بیرته د پلارګنۍ ده. نو دغه ایډیا سره سم چې کله چې یو جلۍ یو کور ته ودیږي، طبعا دغه رقم چې موږ چیرې مختلف دي، دغسې مو اذهان هم مختلف دي، دغسې مو روش د ژوند د طریقه هم مختلف ده. شاید په دغه کور کې چې دا لویه سوې ده، دا یو ډول فرهنګ، یو ډول کلتور، یو ډول ښه و بد ولري خپل په کور کې، خو هلته بیا ټول شیان بل تغییر کوي، هر څه ورته نه وایي. په هغه کور کې بیا یو بل فرهنګ مختزي، یعنی کېدای چې که ازادي تراسو دلته دته د خبرو کولو ازادي ورکول سوي، خو الته پاغه کول کې د خبرو کولو ازادي بیا نه لري. نو فلهذا دغه د چې خپل د ستونزو د پیدا کېدلو هغه اساس د چې نابلدي د پدا کور کې، که هغه کور کې اېدې نه هر کله وسی او دته د اختیار ورکول سي چې څنګه د خپل په تیر فامیل کې، یعنی د پلار په کور کې، هر هغه رقم یو فضا ورته هغه ډول سل پسله نشي کېدلی ادي اقل 50% 10% 40% هغه سی یو فضا ورته آماده سي. نو دا نجلۍ د دې کور سره آهسته آهسته سازش کوي، ستونزه نه پیدا کیږي، ولو چې بیا بالکل مخالف وي د هغه کور خپل د پلار د کور په تناسب باندې، نو بیا دلته د ستونزو اساس د همدغه ځای نه شروع کیږي، ځکه چې دا هغه شی غواړي، هغه ماحول غواړي چې پکې لوی شوی ده. دلته په دې ماحول کې بیا ټول برعکس د هغه ماحول وي، نو طبعا د فکرونو تفاوت، د خبرو کولو تفاوت، د رواجونو تفاوت، دا ټول د دې سبب ګرځي چې دا جلی ستونزه سره مخ کیږي او یو ډول زړه کې بغض پاتې کیږي، د هغه خلکو د دې په مقابل کې کینه پیدا کیږي، هغه چې د دوی په منځ کې کوم متقابل احترام هم وي هغه هم د منځ ځي، کوم مینه او محبت چې د دوی تر منځ ځي مخکې تر واده هغه هم له منځ ځي، ځکه چې دلته بیا نو اشتباهات ترسره کیږي. کله چې اشتباهات ترسره سو، د اشتباهاتو څخه غلطي کیږي او د غلطي څخه خوابدیا منځ راځي، خوابدیا خو بل هغه سبب د جنجال ده او د ستونزې ده او د مشکلاتو ده.
درته وایي چې یو انجلۍ د خسر په کور کې لګڼو مشکلاتو سره مخي او بیا دی وایلم څوک ونه لري، یعنی کله د پلار کور ته ورځي ورته وایي چې ته باید گذشت وکې، ته باید گزاره وکې.
کله چې یو جلی یو کور ته ودیږي او هلته د دغه ستونزو سره مخې، ځکه چې نابلدي ده په هغه کور کې، هغه هغه ژوند غواړي چې دا پکې لوی شوی ده، او دلته هغه ژوند هیڅ امکان نه لري چې دلته هغه ژوند ځان ته مهیا کړي، او دلته داسې یو فرصت ورته اصلا نشته. نو تمن انسان فطرتا هم چې څه شی په طبیعت کې نه، نو د ځان څخه مخالفت شي. کله چې مخالفت خود له ستونزې منځ ته سولې، مشکلات منځ ته راغله په کورنۍ کې، نو دا کوشش کوي چې یو تکیهګای تر څو چې خپل زړه تشکی او دا غځي څخه یو سپورت ترلاسه کړي، یو ملاتړ ترلاسه کړي، یو حمایت ترلاسه کړي. نو راځي د پلار کور ته. د پلار کور ته چې کله شکایت کوي، مور ورته وایي چې زویا گزاره وکړه، خیر د فرق نه کوي، اول شپې دې مام دغه خواري تیرې کړې دي، وخسرګنې کور کې دا مشکلاتونه ستو او دا ده هده. چې خور ته وایي، خور ورته وایي چې ودی چې مور مې درته وویل چې گزاره وکړه، نو دغه سه حالت د څوک دغه به په تقدیر کې او دغه دی په نصیب کې، دغه شیا نور هم د جلی زخل خپل دفاع وکم، ځکه چې زه دفاع کار نه لرم. نو کله چې دا زی خپل مايت د پلار د کور د خواته نن تر لاسه کی، دلته لا هم تر فشار لاندې راځي، بیا هلته نور هم د بغاوت کول پلان ور سره پیدا کیږي چې زه باید خپل خپل دفاع وکم، زه باید خپل خپل ځان څخه حمایت وکم، زخم لا تر نه لرم، نو باید خپل قوي وسېګم چې تر څو زه خپل خپل دفاع وکم. هغه دفاع خودی کې نور هم د اتر دي چې سمه کې نور هم خرابې خپل ژوند، ځکه چې هلته بیا نور مخالفتونه پیدا کیږي، او د کلش د ځان دفاع کوي، هغه خسرګنې نور هم بدې غني، هغه ته د خنخ کاری شي ګوري خپل د ځان څخه دفاع وکي، فکر کوي چې ما د بل خوا څخه حمایت سوي ده او د بل خوا څخه سپورت سوي ده، یعنی د پلار د کور د خوا څخه کوم استاد په التلری هغه ورته هر څه ورته خي چې لار څه داسي دغه وکه داسې بغاوت وکه، هغه بیا بل ډول اخیسته کوي. دلته د چې ستونزې او مشکلات سره ډېریږي په کورنۍ کې.
کورنۍ ولې نه غواړي چې خپل لور نه ملاتړ وکړي؟ او دوی ته ډېر مهم دي خلکو خبرې ښکاریږي چې کله تا نه ملاتړ وکړو خلک به بیا وایي چې د لور په ژوند کې مداخله کوي، یا دا د کله تا ملاتړ وکړو خلک به وایي چې لور گزارې ته نه پرېږدي. ولې د خلکو خبرې دوی ته ډېرې زیاتې مهمې ښکاري نظر د لور ژوند ته؟
دقیقا ډوډۍ ځان ته خورو، خبرې د خلکو تیرو، دا زموږ فرهنګ ګرځېدلی ده بیخي، او فرهنګ مو د اول نه هم همدغسې راته پاتې و، د پلرونو نیکونو څخه همداسې میراث راته پاتې ده چې خدای دې وکړي دا فرهنګ ټغر ټول سي. کله چې ښه پوه سي په دې باندې، دقیق معلومات ولري چې لور مې هلته مشکلات لري، یو دوه واري درې واري لورې شکایت کړي، یو څه دوی خپل په سترګو لیدلي، وایي شنې دن کایب واتمانان دي دیدن ځي، یو ځلې ګوري کور ژوند دی، مورې استې پلارې فرض مثال ته ورسه وګوره، خو ته خو تجربه لرې، ته تحلیل کړه چې رښتیا دا جلۍ ستونزه لري کې نه لري. که هغه راسي چې ورته وایي چې ولا رښتیا چې هم ستونزې سره مخ ته، خلکو سره بد چلند کوي، او دا ملامت نه ده، په دې نه وایم چې اولاد مې ده، خو ومې کتل حالات او کور ژوند مې وکتل، چا نه مې پوښتنه وکړه په خسرګنۍ کې بعضې زوات کې سر مخلص او په بس شان باندې د جلی غلط نه وای. نو دلته وی پلار وای خو مونږ ته خو نه خای چې مونږ مداخله وکړو د دوی پښبن کې، دوی به خفاسي که مونږ مداخله وکړو، او هغه مور بیا ور سره تایید کی چې هم دغه سم خبره باندې باس وکړه، هغه ته خوندور ښکارانه سول. نو تر دې چې خسي ژوند دی
نور به هم خراب سی. دا ستونزه بیا د فامیل سره ای که مونږ مداخله وکړو تر دې چې سم کو خراب بشي، او خسرګنۍ فامیل بیا داسې فکر کوي چې زه څوک بس خسګر نه لري، څوک پوښتنه کول والا نسته، نو څه چې موږ زړه غواړي مغه بوربندې کوو، بالاخره نه سبا تابعداره کېږي. هر څه چې مونږ وایو، هر څه چې قوانین مونږ د کور ده، هر څه چې مقررات مونږ د کور ده، مجبوره ده چې اطاعت وکړي. کشمکش کې چې د خلکو پروا وکړه، د ټولنې پروا وکړه، د رواجونو پروا وکړه، خپل د اولاد پروا مه کوه. ډېر ځایو کې داسې شوي دي چې اولاد یا هغه جلۍ د لاسه تللې ده، په یو نابلدو امراضو باندې اخته شوې ده، رواني تکلیفونه یې پیدا کړي دي، عصبي توازن یې د لاسه ورکړی چې دغه شیانو سبب ګرځي. بیا هغه وخت کې مور و پلار فریاد کوي چې او کاشکې مو غم ورته خوړلی وای، کاشکې مو خبرې کړی وای، کاشکې مو د خلکو خبرو ته غوږ نه وای نیولی، کاشکې مو د خپل د لور دفاع کړی وای، چې بیا هغه کاشکې بیا هېڅ ګټه نه لري. هغه وخت کې هغه جلۍ نقطې ته رسېدلې ده چې بېرته راګرځېدلې او هدي حالت ته بیا ناممکنه شوې ده.
دا رقم کورنۍ چې د خلکو لور سره بد چلند کوي، بیا تر ټولو زیاته تمه دی چې د دوی لور دې په نورو کورو کې آسوده وي. دا یو ډول خودخواهی ده، یو ډول لزده کړې لري پاتې کېدل دي، یو ډول سادګي ده. دا څه ده؟
جړ ته راسو، هغه اساس ته راسو، ناپوهي هغه مهمه وجه ده. خپل لور چې پیغله یې په کور کې، هغه ته وایي چې ته فقط یو غاړه یا پټو چې خپل جیزونه جوړوي په هغه باندې باخته یې، ورندر دې چوپړ ووي، دا دې کار وکړي. او خپل لور چې بیا واده سي هم بیا دا تشویش ورسره ده چې ما خپل لور د ګلاب په اوبو لوی کړې ده، باید هغه خلک ورته ډېر ناز و نوازش ورته ورکړي، کورنۍ یې ګوري، هلک ګوري، ډېر توجه کوي. خو دغه چې دا خپل لور ګڼي، انګور د بل لور ګڼي، دغه خلک پوهه نه لري.
بله اغلی نیازی، په آخر کې که هغو کورنیو ته د تاسو یو مشوره ولرو چې دوی خپله لور ودوي، نورې په خدای سپاري، هغه که خوشحاله یو خو په هر حال ستونزه نسته. که چیرې اوله مشکلات د خسر په کور کې د انجلۍ لري او د ستونزې د حل کېدو خو څه کوي، حتی د ویلو څوک نه لري چې یو څوک کینه یي او خپل مشکلات ورته وایي، سره له دې چې د پلار کور به فصل د خدای د خلکو نه ډک وي. مشوره هم دغسې کورنیو ته څه ده؟
دا چې خلک څه وایي او رواجونه څنګه دي او د لور خسرګنۍ به مو څه وایي، په دې حیسه کې تاسې مسؤول یاستئ، خپل مسؤلیت ترسره کوي، د خلکو خبرو ته مزئ، خپل د اولاد مسؤلیت واخلئ، خپل د اولاد خبرګیر اوسېږئ. تاسې په دې حیسه کې هم به خدای ته ګناهګاره یاستئ او هم به بنده ته ګناهګاره پاتې سئ. افسوس کول ګټه نه لري. زه خپله د دې ډېر ژوندی مثال لرم. زموږ خپل په فامیلانو کې، زموږ خپل دوستانو کې، یو ډیره خایسته جلې واده شولې، جلې مړسوله، دغه سي مشکلاتو څخه چې هغه خپل په کور کې درلودله، په شروع کې هغه نه ویله. کله چې زه خبر سولم، ما مای مور پلار خبر کړم، مور پلار داس وخت خبر سو چې جلې په زولي کې راوستله خپل کور. زه دغه سي قرباني شاید پات سوېم، په زرګونو داس قربانيان مونږ ور کړی دي. دا یو نه ده چې دا یو ژوندۍ مثال زه درته وایم چې دا ما خپل فامیلانو کې او ما خپل د سترګو لید کاته. نو مخکې تر دې چې خپل اولادونه قربان کو، باید خپل د اولادونو د ژوند په حصہ کې چې موږ مسؤلیت لرو، هغه مسؤلیت تر سره کو، چې نه خدای ته سبا شرمنده لرسو، نه د خپل اولاد مو سبا دامنګیروي. اول کوشش وکړي چې کوم ځای کې کوم فامیل کې خپل لرو ودوي، هغه ډیر ښه تحلیل کوي، ښه وپیژني، په هر خواي وسنجوي، ورته بیا خپل د اولاد ژوند ورته وسپاري او همیشه خبرګیر اوسېږي. او اټ وخت د خلک بتوي دغه خبره ته ارزښت مو ورکوي. دا فکر ځان سره وکړي چې اولاد می کوم حقونه په ما باندې لري او هغه حقونه یې څنګه ورته ادا کړم.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
مننه ستاسو څخه هم. خو راست
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211 4461. دا مننه نه خپرونه تر بیا ښې چاري.